ماشي، يا هم كده سي ديو كال بجريان كي مش دغه هدف تورسي شو چې دا منځني مخه یا منځني هدف دي. دریم ډول بیا هغه لوی مخه دي چې هغه مخو یا هغه ته اهداف ته مش باید د یو کال څخه نیولې بیا د عمر تر پای پورې هغه هدف تورسي شو. یعنی دلته اهداف یا مخه چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی مخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او ترڅنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټول مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته پر کار وکړو هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې ترڅنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو ترڅو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای شو خپل د ژوند دغه لوی مخ ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاسته احتیاج پاتې نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای شو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټولو اهدافو ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهدافو ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کړو. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه لپاره باید شپه او ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسې ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولای شو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای شو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. یو ډیر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخې یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار به موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای شو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای شو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه موخې دي چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید تاسو اهداف مشخص وي. تاسو مخې باید مشخص او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاس زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل مخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته پر رسیدو سره تکولی شي ښه ژوند ولري. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای تکولی شي چې دا وکړوې چې پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دی چې به ته ښه ژوند کولی شي. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایئ چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کوم لحاظ ښه ژوند درلودل، د مالي لحاظ، اقتصادي لحاظ ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظ ښه ژوند درلودل، دلته ستاسو هدف واضح نسو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړي قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازې باید معلومې، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړئ څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کوم وخت پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص شي، تاسو هلته هغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتی. نو په دوهم قدم کې تاسو اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخې، یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخصه و د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسو د وس ستاسو د توان مطابق وي. چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ. د خپل اهدافو دپاره تاسو وخت مشخصه کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې دا هدف ته ورسیږي. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسیږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ستاسو د تعهد کچه لوړوي، یعنې ستاسو سره کومک کوي چې تاسو نور هم دغه خپلو اهدافو ته ستاسو اهداف باید ستاسو سره کومک کوي چې ستاسو تمرکز ستاسو پر اهدافو باندې زیات سي، او تاسو ته دا یادونه کوي چې تاسو پر کومو شیانو باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ یې په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي سوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي سوي یاست، او تاسو څومره نږدې سوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای سي تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره کارولی، هغه هم کولای سي چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دغه ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. د اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره اووه مرحلې شته چې په دغه اووه مرحلو کې تاسو کولی شئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږئ. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو کم شیان غواړئ، یعنې تاسو دا مشخصه کړئ چې تاسو څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړي چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکي، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل سي، دا ستاسو سره ډیر کومک کوي. د خپل اهدافو په درېمه مرحله کې د خپل اهدافو لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی ټا وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږئ، یا خپل اهداف کچیرې دغه اهداف مو ډیر لوی هدف وي، بیا تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه دپاره مهالویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو په داول ورسیږئ، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهالویش جوړ کړئ، او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهداف ته د رسیدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسو نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو ترسره کړئ، او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپلو اهدافو د رسیدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظمه کړئ. مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونو ته اولیت ورکړئ، یا هغه چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږئ. داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې بیا تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ، او کچیرې که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیره سخته وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ، او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې، اوومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسولی دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسیدو لپاره تاسو یو کار وکړئ. تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیره کړئ لکه تاسو چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسیدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اووه مرحلو سره به تاسو وکولی سئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملي تمرین مو دا دی چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یوه کال د یو کال د پاره تاسو د خپل نظر وړ لس مخه وټاکئ په یو کاغذ باندې. د یو کال د پاره لس اهداف ولیکئ. د جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ، داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی. مثلا د تیر کال د پاره تاسو اهداف لیکلی و، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایئ، تاسو ځینې جملې ولیکئ. ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملړ ته وګورئ، دا لست وګورئ، او د ځان سره دا ووایئ چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او په رښتیا سره تاسو ورته رسېدلي وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغیزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوه سوي وای، پوه سوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغیزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتما سرته ورسوي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلې مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونیکي. هلي میمنه د ننوسه کوونکو هله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته شرغ لاس تویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د لوستو اخرنی شی بر سره ملتیا وکي او کولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا، او څنګه کولای سي زموږ او تاسو ژوند، موږ ذهني روغتیا، موږ صحت تر خپل اغیز لاندې راول، که څنګه کولای شي پر دې باندې اغیز وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه تویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري د یو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا د یو ډول ورتیا د چې هغه په انسان کې موجود ده، او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیشبيني وکړي. کچیر زه دا کار سرته ورسوم راتلونکي به څه ډول وي، یا کچیر دغه کار زه پیل کم یا شروع کم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول زه شروع کم، د جریان به څه ډول، یعنی څنګه به مخته ولاړ سي، د کوم پیښو، د کوم ستونزو، د کوم پایلو نتایجو سره به زه مخامخ شم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي. چې پروان په هنه کې یا زموږ په روان شناسي کې دا یو ډیر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورتیا ولري، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې د په وجود کې ستا، ځکه د همدغه بیا د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوږدمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوږدمهاله پلان یا د اوږدمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري. کم کارونه موږ مخته بیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف موږ ټاکلې دي، څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دي، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري ورتیا درلودل زموږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې کچیر د هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به مسړول وي، او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول د راتلونکي لیدلوري، او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري. هغه کسان چې هغوی د خپل راتلونکي لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري، دوی معمولا کولای شي خپل ژوند کنټرول کړي، یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي، دوی کولای شي هغه ښه تصمیمونه شي، ښه پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولای سي او هم وړاندوینه کولای سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه وړتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه وړتیا کولای سي پر ده باندې مثبت اغیزه ولري چې دی بیا کولای سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای سي خپل ژوند ښه کنټرول کړي. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوری لري، هغه بیا کولای سي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دی منفي لیدلوری لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینه کوي د خپل راتلونکي په حق له یا د خپل پلان یا هدف په حق له. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسې منفي تصور ولرو د یو څه په حق له یا منفي فکر ولرو چې کیدای شي پایله منفي اوسي یا کیدای شي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسي یا تصمیم شه تصمیم ونوسي، که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف اوسي، خو بیا هم زموږ دغه منفي لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکي په حق لوینو، که چیرې دا منفي اوسي د به په موږ او تاسو کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځنګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو نه خوشي په حق دې بیره لري چې مثلا د دې څه خبرې چې پراتلونکي د د سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسی یا کوم منفي حالت رامنځته نسی، دا غو شان څه خبرې د لودل منفي لوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی راځو پریکړه کول ته چې د راتلونکو په حق له فکر کول یا هم د راتلونکو لوري د بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړه کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړه کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپل انتخابونو د پایلو په حق له دوی شه درک لري یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم، کچیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې پوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکي یا د یو څه ډول حالات کې د پرځای کوي، دا بیا د انسان کولای شي چې یو څه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیز لري. موږ د خپل راتلونکي په حق له سره ول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. کچیر مو منفي فکر وکي، ملم دره خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لا سخلو. مګر کچیر موږ او تاسو درک شوی د راتلونکي څخه او موږ په دې باندې پوهی شو چې زما د پریکړه زما د پلان شدي، نو ملم دره خبره ده چې موږ او تاسو به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کیدای شي موږ او تاسو سره مخامخ شو، کیدای شي هغه د تجارت په برخه کې یو تصمیم نیونه اوسي یا هم مثلا کیدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری دراتلونکي په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری څه ډول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نورو برخو کې دغه څه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدون کړي. د دې تر څنګ راتلونکو په حق له فکر کول یا راتلونکو لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکو یو نشه ده. که چیرې موږ او تاسو مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکو به مو هم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې موږ او تاسو د پاره د ژوند لار راشي، د دې تر څنګ د ژوند د پاره موږ او تاسو انګیزه یا موږ رضایت د ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ او تاسو کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول د بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسو اوسېږو، د هغه ځای رسم او رواج سره ډول دي، هغه په مستقیم ډول سره موږ او تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسو اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم او رواجونه لرو، په هغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې ده هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانانو ته دا ورزده کوي چې تاسې باید د خپل راتلونکي دپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي، او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغیزه لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروري او حتمي دي چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، د هغه لپاره د یو پلان جوړ کړي، او د هغه پلان سره سم، د هغه پریکړې سره سم، یا د هغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شوالي د پاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي ښه ووینو، یا په ځان کې دا وړتیا یا احساس ښه کو چې موږ ستاسو راتلونکي لیدلوري مثبت ووسی. اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډیر سرته ورسوي، تر څو ستاسو ذهن آرام ووسی. یا ځینې ذهني تمرینونه تاسو سرته ورسوي، تر څنګه کولای شي چې مثلا هغه څه چې تاسو ته ارامتیا درکوي، کچیرې هغه د ژورې ساه اخیستل وسی، کچیرې هغه د ځینې نورو فعالیتونو سرته رسول وسی، تاسو هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې تاسو ته ارامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي، بیا تاسو ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، او دا هغه څخه ورسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر یې مثبت سو، د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتما مثبت وسی. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق له شي دوی لري هغه رقم سي، او دوی په دې باندې وتوانیږي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر ذهن باندې ډیره ژور اغیزه ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي، چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې شته تصمیم ونیسي، ښه پریکړه وکړي، او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی کچیر تاسو د خپل راتلونکي په حق له شنه نظر ولري، تاسو کولای شئ چې څه تصمیم ونیسئ، او تر څنګه تاسو کولای شئ چې پلان جوړ کړئ او په اسانۍ سره خپل هدف ته ورسیږئ. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي، کچیرې تصمیم مو شو وسی، کچیرې تاسو هدف ته رسیدل په شته طریقه وسی، یا په یو شر کړنلاري باندې تاسو مخته ولاړ سئ، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو ذهني ارامتیا، ذهني سکون نور هم زیات سي. تاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه رقم یې تر څنګه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږئ. په پایله کې تاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلي، د همدغه اندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک د لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کالم جوړ کی، په اول کالم کې تاسو یو لندمحال هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحال هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یا تاسو کولای شي چې په دغه لومړی کالم کې د ځای پر ځای کی چې تاسو لندمحال هدف د دې چې په امتحان کې شنمره واخلي. په دوهم کالم کې به تاسو یو اوږدمحاله، یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې اوږدمحاله اهداف ولیکئ، مثلا د خپل خوشی دنده ترلاسه کول، یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ په دوهم کالم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي، دغه لپاره درې لارې یادښت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ، او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي، درې لارې پیدا کړئ. په کوم درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ، بیا یو مثبته پایله، یو منفي پایله به تاسو وسی. تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له، د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري، او مشل لیدلوري ولري، او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو ښه سي، پیاوړی سي، تر څو تاسو په خپل ژوند کې ښه تصمیم ونیسي او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، نن موږ او تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل، دا چې راتلونکي د لوري څه دی او زموږ استاسي پر ذهن زموږ استاسي پر ژوند باندې کومې اغیزې لري موږ تاسو په جندل چې د څه ډول ورته اده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې وموول چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پریکړې باندې زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري او کولای شي چې خپل اغیز لاندې راولي نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دغه فعالیت سره مرسته کوي تر څو تاسو دغه د راتلونکي نګری یا هم راتلونکي لیدلوري مشسي هغه مو پیاوړی دغه ورته مو پیاوړی سي او کولای شي چې شت تصمیم ونیسي نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې راسو تر راتلونکي درس ته تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 300 1 11
کدی د سمې او کد غره خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلاوائے دا پسرلی ستا نفس خکلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان خکلی دی نڑوستر گو میر منے باڑ دیغنے دخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیغنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیغنے دخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیغنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دخو نڑوستر گو میر منے پان دیغنے سنگین ناست نستنے والا زڑن سمپور را پوری اوزی ستا غشی غشی غنے غنے والا زڑن سمپور را پوری اوزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا نڑوستر گو میر منے بان دیغنے د ژوند شر او شورا تنگ شم ستا د بڑو د غنش بول لټو سچ د ځان سره د زړه په جنگ شم ستا د بڑو د غنش بول لټو جسم ازلو ستا بانشي دوال جوړشي جسم ازلو ستا بانشي دوال جوړشي خواگ خواگ سکندل کوینا پتلاشی خواگ خواگ سکندل کوینا پتلاشی.